درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجملند او زما نور همکاران د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې ستاسو هرکلی کوو. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د FM 100.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلوو. دا پروان چارواکی په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته یې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. بشپړ خبرونه واورئ. د پروان چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د پروان ولایت د خزو د چارې رئیس شاه جهان یزدان پرست پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد له سلو زیاتې پیښې ثبت کړي. میرمن یزدان پرست ونه ویل چې د تشدد پیښې د پخوا په پرتله په سلو کې څو زیاتې شوې، خو یادونه یې وکړه چې اکثره دا پیښې ډېرې زړه بوږنوونکې دي. قضایایی
که
ثبت
شده
واقعا اصلا قضایایی دوایی ها قضیه چی ثبت شوی اکثر بگنوون که دی مگد قتل تقریبا 15 قضیه هم لرلی. لامجازات و سخد مافیات فرهنگ بی سوادی و ناسم رواجون ها قوامل دی چی چارواکی وی پا افغانستان که ده خز و پولاندی ده تشدد پیخی زیادی کردی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي. د هلمند د والي ویاندو مرزواک ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون د پنځشنبه په ورځ ماسپښین هغه مهال وشوه چې د ګرشک ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې یو هموای له یو تیز رفتار موټر سره ټکر شو او په پای کې 10 کسان مړه شول او یو ټپي دي. ښاغلی سواک وایي چې وژل شوو کسانو کې 3 تنه مېرمنې، 4 نارینه او 3 ماشومان دي. دا اصولي د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دیره دی او ټاکل شوې د نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه ده چې نن به هم هلته پاتې شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست لازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل راتلونکي پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د اصول د ولسی حرکت غړي نږدې و میاش مخکې له کابل څخه مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځیدل چې د هیواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته یې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړې چې واشنګټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشیپ سره یې په جنیوا کې په پرونۍ کتنه کې هغه ته په ډاګه کړه چې د امریکا راروانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه نشي زغملی. خغلی بولټن زیاته کړه چې دوی د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمېر نورو مسلو په اړه هم خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې له پاتروشیپ شیپ سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د له منځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې کړې دي. بولټن او پاتروشیپ شیپ د چې دواړه له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحده ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې عبارت ذکر شي. د برتانی هوایی شرکت یا بریټیش ایرویز ایر فرانس هوایی شرکتونه چې د راتلونکي میلادي میاشتې لپاره به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وسنډي. د برتانیې او فرانسې اړوند دوه هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې سنډوي. بریټیش ایرویز او ایر فرانس دا اعلان په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو پر ایران بیا بندیزونه لګولي دي او دې اقداماتو یې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی. د ډالرو په وړاندې د ایراني ریال ارزښت په دې وروستیو کې ډېر کم شوه دی. بریټیش ایرویز ویلي دي چې تهران ته وروستۍ الوتنه به د سپتمبر میاشتې په 2 او لندن ته بیرته راستنېدل به د سپتمبر په 3 نېټه وي او ایر فرانس ویلي چې تهران ته خپلې الوتنې به د سپتمبر 13 څخه وسنډي. د جرمنی وی محکمه حکم کړی دی چې د روسیې او تورن ته به د محاکمې تر وخت په توقیف کې پاتې کیږي. یو دیرش کلن تورن محمد علي سي چې په جرمنی کې د یوې تروریستي حملې په پلان جوړولو تورن دی، د محاکمې په درشل کې توقیف ته استول شوی. جرمني څارنوالانو پرون وویل چې د عدالت د فدرالي محکمې یو قاضي د محمد محاکمه وځنډوله او حکم یې کړ چې نوموړی به په توقیف کې پاتې شي. محمد علي د چهارشنبې په ورځ چې د اګست په 22مه نیټه په برلین کې نیول شوی و. جرمني څارنوالان وایي چې نوموړی تورن دی چې د 2016 د اکتوبر په میاشت کې په زیاته اندازه ټي اي ټي پي ډوله چاودیدونکي مواد په خپل اپارتمان کې ځای کړي وو او غوښتل یې چې په جرمني کې یو برید وکړي. او اوکراین چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په نښتو کې وژل شوي او وطن نو ټپیان دي. د اوکراین د دفاع وزارت پرون وویل چې له څو میاشتو وروسته دا په یو ځل د اوکراینی سرتیرو تر ټولو زیات تلفات دي. دوستانو خبرونه ملا آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د امنیتي ادارو د کمیسیون د مرکزي دفتر او یو شمېر ولایتي دفترونو د خلاصېدو په برخه کې ډاډمن دي. همدارنګه به دا هم واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپلو ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره په څو اړخیز میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشي پرون مازیګر په ملتان کې خبریالانو ته څرګندونې کړي. په اړه به یې جزئیات درسره شریک کړو. دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړي چې تیر مازیګر د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی دی. د دې بیان په اړه په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت انتقاد کړی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا په روانو انتخاباتو کې به یې لاسوهنې ونه زغمي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا د کمیسیون د مرکزي دفتر او یو شمېر ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړل شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي چارواکو ورته ویلي چې دوی دفترونه ښایي راتلونکې اونۍ خلاص شي. د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ځینو حذف شوو کاندیدانو پلویانو له شاوخوا دوو اونۍ راهیسې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او ځینې ولایتي دفترونه بند کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله لري چې د دې کمیسیون کارونه به د نوې اونۍ له پیل سره سم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملي کړي. ښاغلي هاشمی په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
دغه اعتراضات دغه بندېدل د دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک نگران کړي دي. ولې امیدواري دې ته ده چې شروع دې دغه هفته کې چې سبا اوسېږي دا به انشاءالله چې دا مشکل به حل کېږي. په حکومت وظیفه ده د هغې مسؤلیت دی. شروع دې دې هفته کې وعده دا ده چې شنبې یکشنبې ته به انشاءالله دا دفاتر وځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پېښ کړی دی. د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 ایستل شویو کسانو له ډلې د ځینو پلویانو له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او په یو شمېر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړي دي. دوی وایي تر څو چې د ایستل شویو کسانو نومونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28مې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. خغلی محمدی تیر شپال آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نمونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلی. مولوی ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پرلت یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه یو تللي، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه دا ده چې د شکایاتو کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون باید وغواړي د موږ وړاندې چې کوم شکایات سوي دي د هغو ثبوت دي چې وغواړي، موږ یې په کومو دلایلو باندې حذف کړي هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمري یا اسد په 19مه نیټه د 15 کسانو نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه وایستل او وروستی لست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه یې په خپلواک ډول او له قوانینو سره سمه کړې ده. په پام کې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سکال د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپلو ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیز میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشی پرون مازیګر په ملتان کې خبري اعلان ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم په اسلام آباد کې پر سیمه ییز امنیت غږیږي. رسنۍ وایي ټاکل شوی چې پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې د هند تر سفر مخکې پاکستان ته هم ورشي. پامیر ساحل په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د تحریک انصاف نوی حکومت له کابل او واشنگتن دواړو سره اړیکې سموي او ورسره د سیمې پر امنیت او ثبات کار کوي چې پکې دای د پرمختګ هیله لري. د ویل افغان ولس او پاکستانیانو ډیر مشکلات ګاللي دي، خو اوس اسلام آباد او کابل د ستونزو د هواري پر جامع میکانیزم سلا شوی. پاکستان او افغانستان دواړه سره کېناستل، پر خپلو چیلنجونو یو غور وکړ او د هغو د حل یو لار او میکانیزم یې موندلی چې 15 اړخونه او برخې لري. موږ به هڅه کوو چې د یو بل درناوي ته په پام هغه 15 لارې عملی کړو او پرمختګ وکړو. شاه محمود قریشی ویل د کابل په څیر له واشنگتن سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. د اګست پر 19مه یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هند ته ترتګ مخکې د څو ساعتونو لپاره اسلام آباد ته ورځي. دا به د پاکستان تحریک انصاف د نوي حکومت له چارواکو سره د نوموړي لومړی ملاقات وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له خپل امریکایي سیال سره به په خبرو کې د سیمې د سولې او امنیت مسالو د هواري لارې ولټوي. دی وایي موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نظر اورو او ورباندې ځان پوهوو. پر دې به خبر شم چې امریکا له موږ څه تمه لري او که خدای کول له خپلو توقعاتو به یې هم خبرو. موږ به یو ځای سره پر مخ ځو او یو ځای به د سیمې د سولې او امنیت مخې ته پر چیلنجونو برلاسه کیږو.
امن او استقام کې حصول مې ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے.
قریشی دا سرګندونې تر هغه یو ورځ وروسته کړې دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن تور پورې کړ چې افغان طالبان په پاکستان کې آزاد ګرځي او هلته پر وختونو کې درملنه کیږي. د اگست پر 9مه غنو وسلوالو پر غزنی ښار برید وکړ چې ورسره سم یې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره نښته پیل شو چې د اگست تر 14مه روانه و. هغه مهال افغان چارواکو تور پورې کړ چې د وسلوالو لسګونه مړی پاکستان ته وړل شوی او د هغه هیواد پر وختونو کې د یو شمېر جوبلو درملنه کیږي. طالبانو د دې ادعاو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د غزنی د سفر پر وخت په وینا کې د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوت څخه سپیناوی غوښته او ورباندې غږ کړی چې د سیمې د سولې او ثبات پر هغه میکانیزم کار وکړي چې دواړه هیوادونه ورباندې روان کال سلا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د اګست پر 14مه په ونیزه خبري غونډه کې د افغان چارواکو ادعاوې ناسمې بللې وي او ویلي ول چې د غزنی د برید او د وسلوالو د مړو او ژوبلو وروړلو په اړه هیڅ شواهد نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 26مه تر انتخاباتي بریا وروسته په وینا کې ویلي ول چې له افغانستان سره تعلقات سموي او هلته د سولې لپاره هڅې کوي.
دوستانو اوس به راشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په اړه چې وایي د مسکو په غونډه کې برخه اخلي مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو یو ویاند په کابل کې د دې ورځپاڼې دفتر ته پیغام لیږلی او ویلي چې په قطر کې به د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري په غاړه ولري. روسیې ویلي ځینې هیوادونه او طالبان یې وربللي څو د افغانستان په سولې او ثبات خبرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې د مسکو غونډه به د ښکېلو خواوو له حضور پرته څنګه ترسره شي. افغان حکومت او امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو نیویارک ټایمز لیکي د روسیې دا نوښت د افغان او امریکایي چارواکو ډیپلوماسي د ګډوډۍ له ګواښ سره مخ کوي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکو له میاشتو میاشتو راهیسې هڅه کړې چې طالبان د سولې خبرو ته راوبولي، خو نیویارک ټایمز دا هم لیکي چې روسیه او طالبان هم په ښکاره توګه سره متحد نه دي او پر یو بل د عدم اعتماد ډېر دلایل لري. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د خبرو په اړه مقاله لیکلې ده. نیکلسن ژر خپله دنده پای ته رسوي او پر ځای بل قمندان کار پیلوي. جان نیکلسن پرون ویلي د امریکا ستراتیژي افغانستان او جنوبي اسیا ته ښه نتیجه ورکوي. امریکا تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړې وه. سٹارز اینڈ سٹرائپ لیکي که څه هم د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د دویم اوربند لپاره وړاندیز ونه منل شو، خو نیکلسن په دې باور دی چې دا وړاندیز د سیاسي ډایالوګ له پایل سره مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي جنرال نیکلسن په خپلو خبرو کې ومنله چې پاکستان لا هم افغان وسلوالو په خاصه توګه حقاني شبکې ته پناه ورکوي. د امریکایي جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی حضور د 2020 کال د سپتمبر د بریدونو په څیر د ورته پیښو او بریدونو مخه نیسي.
دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړی چې تیر مازیګری د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی و. د دې وزارت ویان دی هیدر ناورد د خبره پرون ماښام تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر ولیکل چې له وزیر اعظم عمران خان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی، خو امریکایي بیان وایي چې پامپیو عمران خان ته د ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام کولو وویل. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر هغه بیان ولاړ دی چې پرون یې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خبر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې تور پورې کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې تیروتنه شوې نو ځکه ورسره موافق نه دی. فیصل لیکلي د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی. تر دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر ناورد په واشنگتن کې د خبریالانو د پوښتنې ځواب ورکړ. دا وایي موږ د خپل بیان پر متن ولاړ یو. ضروري نه ده چې زه یې دلته ټکی په ټکی ولولم. پاکستان زموږ مهم ملګری هیواد دی. د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی وزیر اعظم سره په ټلیفون په ښه فضا کې خبرې وکړې او موږ د هغه هیواد له ملکی حکومت سره په راتلونکي کې ښه تعلق ته سترګې په لار یو. ډاکټر فیصل پر ټویټر په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت غږ کړی دی چې سمدستی د خپل بیان درست کړي، خو هیدر ناورد د خبریالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د وزارت د بیان دفاع وکړه او هیله یې وښوده چې د پاکستان له نوي حکومت سره به ښه اړیکې ولري. تر دې مخکې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مایک پامپیو او عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته جلا جلا بیانونه خپاره کړي ول. په بیانونو کې راغلي ول چې پامپیو د عمران خان د حکومت د بریا هیله وښوده او دواړه د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړي کولو سلا شول. په دې بیانونو کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ذکر هم شوی دی. د امریکا په بیان کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پاکستان کې د فعالو ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ، خو دا جمله د پاکستان په بیان کې نه ده راغلې. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات د روان کال له پیل راهیسې ساړه دي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په بیان کې پر پاکستان تور پورې کړی و چې له امریکایي بلیونونه ډالر اخیستی دي، خو د ترهګرۍ پر ضد یې په جګړه کې دوه مخی کړي. پاکستان د نوموړي دا تور رد کړی و او ویلي ول چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو متخصص پر ایران د امریکا پر بندیزونو انتقاد کړی. امریکا پر ایران وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې له دې هیواد سره یې د 2015 کال اټومي موافقې ووت. ملګري ملتونه وایي د دې اقتصادي بندیزونو له کبله په ایران کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ سره مخ دي. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ادریس جزائری د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تهران د امریکا بندیزونه د ایران خلک له بېوزلۍ سره مخامخ کوي. دا وروسته له هغه چې روانه میاشت امریکا پر تهران بیرته له سره بندیزونه عملي کول پیل کړل. پر ایران اقتصادي بندیزونه په 2015 کال کې د تهران او نړۍ له اټومي موافقې وروسته لیرې شول. امریکا هغه مهال د روان کال په مې میاشت کې له دې موافقې ووته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه اعلان وکړ. د بندیزونو بل پړاو په نومبر میاشت کې عملي کېږي چې د ایران د تیلو صادرات په نقشه کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ادریس جزائری په خپل بیان کې ویلي چې د امریکا بندیزونه غیر عادلانه او خطرناک دي چې د ایران اقتصاد او پیسې له منځه وړای سي او په نتیجه کې به یې میلیونونه خلک بېوزل سي. د ملګرو ملتونو متخصص له امریکا غوښتي چې خپل ژمنه پوره کړي او کرهنیزو توکو، خوړو او روغتیایي وسایلو ته اجازه ورکړي چې ایران ته یوړل سي، او په دې برخه کې د کره اقدامات وکړي چې بانکونه، مالی ادارې او شرکتونه په چټکۍ سره او آزاده توګه راکړه ورکړه وکړي. ترامپ په دوامداره توګه پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کوي چې د ایران د اټومي وسلو له پروګرام لاس واخلي. ایران دا تورونه رد کړي چې ګواکې غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا د ایران حکومت بدلول نه غواړي، بلکې غواړي د ایران چارواکي خپل چلند بدل کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداري ورکړه چې په امریکا کې پر روانو انتخاباتو کې به لاسوهنه ونه زغمي. جان بولټن له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره تر کتنې وروسته خبري اعلانو ته په دې اړه څرګندونې وکړي او زیاته کړه چې دوی د ځینو نورو نړیوالو مسایلو په اړه مغږېدلې. احمد تکل او د دې موضوع نور تفصیل.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د پنجشنبې په ورځ خپل روس سیال نیکولای پاتروشیف ته په ژنیو کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنه ونه زغمي. بولټن وویل چې له پاتروشف سره په کتنه کې د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو دا یې هم ورته په ډاګه کړه چې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه به ونه زغمي. ما ورته په ډاګه کړ چې موږ به د 2013 کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونه زغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروری ګامونه واخلو. ښاغلی بولټن زیاته کړه چې په دې کتنه کې د په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځوړو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې وکړي. بولټن او پاتروشیف دواړو له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو د تیرې میاشتې له سرمشریزې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه وه، خو له غونډې وروسته دواړو وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحدو ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو عبارت ذکر شي. د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو وروسته ویلي دي چې روسي فعالانو په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین د حق کولو او پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو د خپرولو په وسیله حمله کړې وه او غوښتل یې د انتخاباتو نتیجه د ټرمپ په ګټه منحرفه کړي، خو دا ویره هم شته چې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې بیا د لاسوهنې هڅه وکړي. مسکو دا تورونه رد کړي، خو واشنگټن په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي او یو شمیر روسی ډیپلوماټان یې ایستلي دي. په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر اداو سربیره هم له سړې جګړې پر وروسته موده کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او همدارس د اوکراین په ختیځ او سوریه کې د مسکو د ونډې په ګډون د ځینو نورو مسایلو پر سر تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. روسیا د دې ترنګلو اړیکو مسؤلیت د واشنگټن غاړې ته اچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له مسکو سره په اړیکو کې د واشنگټن ورانونکې تګلاره د دې ترنګلو اړیکو علت دی.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اورئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ یې. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شئ. اوس هم پام وکړئ ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پروان ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې. د پروان ولایت د ښځو د چارو رئیس شاه جهان یزدان پرست پرون ازادي راډیو ته ویل په تیرو درې میاشتو کې دوی د ښځو په وړاندې د تشدد لسلو زیاتې پیښې ثبت کړي دي چې 25 د قتل پیښې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي دي. د سولې د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دیره دي او ټاکل شوې چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روسي حالته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشیف سره په جنیوا کې په پرونۍ کتنه کې هغه ته په ډاګه کړه چې په راروانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه د زغم نه ده. بریټیش ایئر وایز او ایئر فرانس هوایی شرکتونه وایي چې د راتلونکي میلادي میاشتې لپاره به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وسنډي. د جرمني وی محکمې حکم کړی چې د روسیې یو تورن ته به د محاکمې تر وخته په توقیف کې پاتې کیږي. یو 10 کلن تورن محمد علي سي چې په جرمني کې د یوې روسي حملې په پلان جوړولو تورن دی د محاکمې په درشل کې توقیف ته استول شوی دی. او اوکراینی چارواکي وایي لږ تر لږه 4 اوکراینی سرتیری د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په نښتو کې وژل شوي او 9 ټپیان دي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه خپرېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې چې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه، مطالب، خبرونه، 19 پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتل